السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: په هند کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د هند اندېښنې څه دي؟
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و، کشمیر ته به جنګیالیان تلل او جنګېدل.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو بندېدل او د کووید 19 د پیښو زیاتېدل.
په تېرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 1.5 نفره وفیات لرو.
په کونړ کې د لرګیو د قاچاق لپاره هڅې شنډې شوي.
په سلګونو چاتراشي دي، دغه شان چوکاټونه دي، دغه شان تختې دي او ورسره د هغې چې کوم موټرې دي هغه هم نیول شوي دي.
او په نړیوالو مسایلو کې د کډوالو لانجه د پولنډ او بیلاروس په سرحد کې د جګړې تر ګواښونو پورې رسېدلې ده. نور مطالب هم لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن اسلام آباد ته ځي. ایران له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. او پولنډ ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولنډ ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هیئت به سرکردګي وزیر خارجه امارات اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په لسم تاریخ ځي او له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي، کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي.
موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې پیسې بندې شوي دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي.
وحیدی وویل: لکه چې طالبانو کابل نیولی، له افغانستانه زرګونه کسان هر ورځ د ایران پر پوله ور اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران دا مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي، تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالتونو کې دېره شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تېرو دوو لسیزو کې امریکا روزلي، او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور افغانان هم پکې دي. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې متحدو ایالتونو ته ولاړه شي، دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی د پلازمېنې دوشنبې په لمن کې په یو استراحت ځای کې خو په توقیف کې ساتل کېدل. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزادې تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د پاکستان اوپن په نوم دې سیالیو کې د افغانستان 19 لوبغاړو د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې په دوو ګروپونو کې لوبې وکړې. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد پرون مقام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
درې د سپینزرو او درې د جیرو مډالو ترلاسه کړل، او زموږ ورزشکاران د نارینه په برخه کې اتلولي جام هم خپل کړ.
ښاغلی شهزاد زیاته کړه، افغان لوبغاړي بیا له دې پلوه چې د نارینه او ښځینه لوبغاړو مډالونه حساب شي څلرم شول، ځکه چې ښځینه افغانانو په دې سیالیو کې برخه نه درلوده. دا سیالۍ درې ورځې مخکې پیل شوې او د نړۍ د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه پکې درلوده. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدراعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په وارسا کې د پارلمان غونډې ته وویل د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي او دا ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون مشرې مونیک پاریا پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
د بیلاروس د دولت له لورې په ښکاره زمینه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې مینسک ته له بیلابیلو لارو وسي. په پیل کې دا لاره مستقیم له بغداد تر مینسک پورې وه چې له ښه مرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې یې مخه ونیول سوه، خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېرې الوتنې کېږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بیخي ډېر پروازونه دي.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس له خاورې تر اوسه نږدې 8000 کډوال د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتی دي. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو بنن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. په سګنی جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې چې افغانستان هم پکې وو په دوهم مقام کې راغی. بل نیم پایلو به د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبای کې وي. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبای کې پایلو به کوي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 19 ده چې د 2021 میلادي کال د نومبر له 10 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوی ډیلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړه. هندستان پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
په نوې ډیلي کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بل لور ته نن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه دی. د نوې ډیلي په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې.
کشورهای همسایه و منطقه متفقن که باید در افغانستان
د سیمه هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمه. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري. هند د افغانستان د پخواني ډیموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاري چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نویې مې لسیزې په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړي وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستان بهر ته د متوجه تروریستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پرېکړه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې د ملي امنیت سلاکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه له هیواده د خبریالانو د ایستلو په بهیر کې د فساد پر راپورونو اندېښنه کوي. د ټولنې پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبریالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او دوستان ایستلي. دوی د کوم ځانګړي بنسټ نوم وانخیست خو ویل چې په دې برخه کې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې اویا رسنیو خپل فعالیت درولی او یو شمیر خبریالانو د ژوند د پرمخ بیولو په هدف نورو کارونو ته مخه کړې ده.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستونکي په توګه کار کوو، اوس د کابل په یوه څنډه کې لاسي کراچۍ درولې او کیلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړی، خو د مخکېنی حکومت له ړنګېدو وروسته د لسګونه نورو خبریالانو په څیر بې دندې شو. ښاغلی یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ له امله اړ شوی چې د ښار په یوه څنډه کې له خپل ورور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړي.
دو میاشتې بې روزګاره وم، وروسته مې پریکړه وکړه چې یوه کراچۍ واخلم او کیلې پرې وپلورم. د تایمینی په دوهم سرک اوس دا کار کوم. بس ورځ او شپه مو پرې تیریږي. بیکاري زیاته ده، نه زموږ په غم کې څوک شول او نه خپل کوم خواته په وتلو وتوانېدو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمیر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې اویا په سلو کې رسنیو خپل فعالیت درولې او دغه شان اویا په سلو کې خبریالان بیکاره شوي دي. خو په افغانستان کې بیکاری خای یوازې د خبریالانو ستونزه نه وي، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر له ورته برخلیک سره مخ دی. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمیر بنسټونو او مطرح خبریالانو له افغانستانه د خبریالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري ویستلي. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې هم د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسؤلینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو وی ویل چې ځینو د خبریالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستانه ویستلی دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته ویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و
موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبریالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کېږي باید یو ځانګړي برنامې له مخې باید به خبریالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو،
همکار هستیم و به هیڅ یک نهاد ملي کومک خاط کردیم. بخیر باشي.
یو شمیر خبریالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلي له افغانستان نه ووځي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفي الله خپلواک د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی چې اوس له دندې لرې شوی. وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بېلابېلو ادارو ته ایمیلونه کړي، خو تر دې دمه یې له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډېر کسان چې خبریالان نه وو جعلي کارتونه د خبریالۍ کارتونه ورته جوړ شول او هغوی د افغان خبریالانو پر ځای بهر ته ولېږل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړ دي دې ټکی ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبریالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د هغوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر اوایي شرکت د اگست په 1 د خبریالانو په نوم 155 کسان چې دغه شرکت د کارکونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربی اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبریالانو او رسنیو په نوم د جالي کارتونو او اسنادو جوړیدل د خبریالانو بل اندېښنه ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو د ډېرېدو خبر ورکوي او له مرستندویو هیوادونو غواړي چې له دې وایرس سره د مبارزې په برخه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال عبدالباري عمري پرون ازادۍ راډیو ته وویل که د ستونزې ته جدي پاملرنه ونه شي نو په افغانستان کې به یو بشري ناورین رامنځته شي. په عین حال کې په افغانستان کې د کووید 19 د روغتونونو ځینې مسؤولان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو له کموالي شکایت کوي.
په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره د بهرنیو مرستو په پرې کېدو سره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباري عمري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنی وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په 13 ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 1.5 نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړه روان ده.
ښاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکي ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډېرېدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤولان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې 2 کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زمون په روغتون کې دوا تجهیزات مشکلات سره ده. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت 15 فیصده اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نو ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي تر څو چې جهاني ټولنې صحي سازمان عامې روغتیا وزارت تطبیقوونکي موسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم وویل چې ډېری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په استولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤولانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2000 کال له جنوري بیا د 2020 کال د نومبر د 8 نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 1,65,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څه باندې 2,200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د لرګیو د قاچاق ډېرې هڅې شنډې کړي. سلګونه فټه مکعب لرګي او له 4 زیات قاچاق وړونکي موټرې نیولې دي. دوی د کونړ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په دې ولایت کې به په بشپړ ډول د ځنګلونو د پرې کولو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي او دغه شتمني به ساتي.
په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي هڅې چې کومې په تیرو حکومتونو کې د لرګیو په کاروبار او قاچاق کې د مسولینو شراکت د ناکامۍ سره مخ کړی وي. خو اوس طالب چارواکي وای دوی به هیڅ چاته د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق اجازه ورنکړي. د دوی په خبره چې یوازې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو درې قاچاق وړونکي او په سلګونو جوړې چارتراش لرګي نیولې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
درې مهم قاچاقبر نیول شوي دي. د رکشو چتونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو کوم چې دغه دکاندارانو ته اوبه او دغه بسکټ او دا شیان توزیع کوي. د هغه په دې سیټونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو دغه شان د کابل د گاډو نه چاپېره ته نارنجان یخي په منځ کې چېونو چاترا شي وو. د داسې طریقې نه هغه د قاچاقبر استفاده کوله چې د چا تصور نه کېده. کوم لرګي چې نیول شوي دي په سلګونو چاترا شي دي دغه شان چوکاټونه دي دغه شان تخت
د خاغلی حنیف په خبره چې ځنګلونه ملي شتمنی ده او ساتلی هم د طالبانو او ټول افغانانو ګډ مسؤلیت دی. هغه وای هغه ټولې فرعي لارې چې کومې په غرونو او ځنګلونو کې ګاونډي هیواد پاکستان او یا ننګرهار ته تللی تر سخت څار لاندې دي.
هغه لارې چې کوم لارو نه دغه قاچاقبر استفاده کوي هغه لارې مکمل د تعقیب لاندې دي. حکم چې نور قاچاقبر دي دغه یې نیولو هم هڅه روانې دي.
د کونړ اوسیدونکي هم د طالبانو له یاد اقدام خوښتي او هیله کوي چې که چیرته دغو هڅو ته همداسې دوام ورکړي نو ورسره به د ځنګل وهل هم ختم شي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي غلام علي
دا یو ډېر ښه اقدام دی. په دې خاطر باندې که چیرته د همدغسې کار ته دوام ورکړي نو انشاءالله آینده کې به څوک ځنګل قطع کېدو ته زړه ښه نه کړي ځکه چې لرګي بارته نه وځي خپله د هغه ریټونه مرځانېږي کوم مصارف چې د هغه نه برداشت کوي. نو په دغه خاطر باندې به ځنګل بند شي. تېر حکومت کې به دغه ځنګل چې نه باندې دي یوازینۍ وجه همدغه وه چې په دې لویه لارو باندې به خاص زادانه ډول باندې لرګي تلل. په دې کې چارواکي شریک وو.
خلک وایي په تېرو درېو لسیزو کې د کونړ شنه ځنګلونه د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په ډېره بېرحمۍ د برقي رو په وسیله وهل شوي چې د دوی په خبره زیاته برخه پاکستان ته په بیلابیلو لارو انتقال شوي او هر څوک چې په افغانستان واکمن شوي نو د لرګیو مافیایي په ارګ کې له ناستو مشرانو له کونړ څخه د لرګیو د انتقال لپاره ګڼ فرمانونه او امرونه ترلاسه کړي او په هر یوې په زرګونه متره لرګي وستلې. د دوی په وینا چې د ځنګل وهلو او لرګیو په قاچاق کې د پخوانیو حکومتونو یو شمیر ځایي چارواکي هم شریکول او هر چاته به په کې خپله برخه ورکول کېده نو ځکه د ځنګل وهلو او د لرګیو قاچاق دوام پیدا کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند او بیلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنی حالت اعلان کړی دی. برسه روسیه ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
پولند بیلاروس تورن کړی دی چې د دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سیشن بې په ورځ وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بیلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولي دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتر پیسکوف بیا پولند او بیلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بیلاروس او پولنډ د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بیلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. په سلګونو کډوال د بیلاروس خواته د پولنډ له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوي دي. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړي دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپایي ټولنې دوهم هیواد شو چې له بیلاروس سره یې د پولې پر اوږدو بیړنی حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان دا اضطراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته یې اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننوسي. پولنډ تر دې مخکې له بیلاروس سره پر خپلو پولو بیړنی حالت اعلان کړی و او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیر یې په دې سیمه کې 20,000 ته لوړ کړی و. د پولنډ پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بیلاروس سره د 302 میلیونه ډالرو په لګښت دیوال جوړ کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجله په وروستیو شیبو کې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې تاسو د ازادۍ راډیو پر اوتومات ماشین پریښي دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي. د دې سفر پر مهال به ښاغلی متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونیشي نو کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي. نږدې 200 تنه افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تیره شپه د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالتونو کې میشت شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تیرو دوو لسیزو کې